په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، په لیدې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې ښکلي چې میرمن اوتنبایوا دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په انکتنه کې کړې دي. د دې وزارت په حواله میرمن اوتنبایوا ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. په خپل وطن بایوا دفتر د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه تر اوسه د هغې د څرګندونو په باب څه نه دي ویلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي پرون شنبه د سپین بولډک او تورخم له لارې له 440 زیات کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچاوي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه اخیستې ده. اوچانن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مزرک ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې باید د عادلانه حل لارو لپاره سره په ګډه کار وکړو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغیزمن شوي دي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د متحده عربي اماراتو دوبۍ له 4 ورځو راهیسې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د 28 کنفرانس کوربنه ده. دغه کنفرانس به تر د دسمبر میاشتې تر 12 پورې دوام وکړي. د افغانستان د حکومت استازو ته په دغه کانفرنس کې ګډون نه دی ورکړل شوی او د طالبانو حکومت هم په دې اړه انتقاد کړی و. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اتسگزی دا کړی چې په افغانستان کې طالبانو حکومت دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې د په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخه لوب کوي. نوموړي چې په دې باب پرون په یو خبري کانفرنس کې څرګندونه کولې دغه راز دا وکړه چې طالبانو حکومت د دوی غوښتنې جدي نه بولي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اتسگزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لست له وړاندې د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل شوی. خو د ده په وینا د افغانستان اوسنیو واکمنانو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ویلی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. اسرائیل نن یکشنبه د موقت اوربند له پای ته رسېدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړې وروسته له هغې پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژنې د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د ورځني اوربند مهلت له پای ته رسېدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په باب اندېښنې ولاړې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي له 15,200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوې سیمه کې وژل شوي خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړل چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي او هغه عناصر چې د ده په خبره د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي نه ورسپاري. د دغې دا په اړه چې مخکې هم پاکستاني چارواکو پر کراتو تکرار کړي د امنیتي او سیاسي چارو له یوه شنونکي سره مو مرکه کړې ده.
پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاس راوړې کمیشن کاری کولې پردی پروژې زموږ په هیواد کې امریکا ودې.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي چې لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي هوا ډېره سړه شوې او تر ګرانه ده چې په خیمو کې خپل ماشومانو سره ژوند ته دوام ورکړي.
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده. نه پوهیږو په دغه سړه هوا کې له هغه ماشومان سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي او د بیا رغونې په باب به واورې چې د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي هغې پروژې ته خوښ دي چې د یونیسف په مالي ملاتړ په سیمه کې عملي کېږي او خلکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي.
د کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه گذاری کړې ده دیو نام ډیر خوښ یو ورنه وختنه کو چې لا د سی پروژې موږ لپاره تطبیق شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر د ان طالبانو حکومت له پاکستان سره په دوه ګونی لوبه ان تورن کړی دی. جان نسکزی پرون په بلوچستان کې رسنیو ته ویلي د طالبانو حکومت دې پر ځای چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي دې مسلې ته ډیر پام نه دی کړی. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د طالبانو حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وګڼي. جزئیات دې امید زهید مل پرپورت کړي.
د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزای د طالبانو حکومت تورنوي چې د افغانستان له خاورې په ګټي پاکستان کې بریټ کونکي ترهګر دوی ته نسپاري او له دوی سره دوګونی لوبه کوي. هغه چې پرونی یې رسنیو سره خبرې کولې ادعا وکړه چې پاکستان د طالبان حکومت تکره اسناد سپارلي او په ځلونو یې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو د ور سپارلو غوښتنه کړې. خو د طالبانو حکومت د پټکو تر اوسه دې مسالې سره ډیر بهسه چلند کوي.
حکومت پاکستان نے اپنے مطالبات
د پاکستان حکومت په دیار خپل غشتنی له افغان طالبانو سره شریکی کړی دی. د دې غشتنو د نه منلو په صورت کې د پاکستان حکومت هر کار کولو ته چمتو دی.
تیار ہے
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو وړاندې په یو مفصل اعلامیه کې د پاکستاني چارواکو د دې ډول څرګندونو په ځواب کې ویلي وو افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. مګر د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د زهرا بلوچ وویل د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخ ته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. پورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په طالبانو نیوکه کړې چې واک تل رسید وروسته هم د یو حکومت په څیر نه بلکې د یوې ډلې په توګه چلند کوي. هغه پرون رسنیو سره په خبرو کې وویل که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي نو باید د یو حکومت او یا ریاست په توګه په ټولو برخو کې رامخته شي. هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
مگر ان کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے
ہغوی ته هم پکار د چوخی هغه چیز موږ دښمنان دي د دوی دښمنان هم دي. هغه ترهګر چې په پاکستان کې ترهګری کوي کدا شک ثابت شو چې افغان طالبان تر ملاتړ کوي او ورته سنتیاوی برابروي نو دا به د پاکستان او افغانستان لپاره لوی خطر وي.
خو د طالبانو حکومت په ځلونو ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. په وروستیو کې د پاکستان بیلابیلو چارواکو په دې هیواد کې د بریدونو پړه په هغه ډلو اچولې کومې چې دوی ادعا کوي په افغانستان کې دي. پرون د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم ویلي په پاکستان کې په وروستیو څلېرویشتو بریدونو کې څوارلس ځانمرګي هغه کسانو کړي چې افغان پیژند پاڼه یې درلوده. خو د طالبانو حکومت وړاندې په پاکستان کې ناامني د دې هیواد کورنۍ مسأله بللې ده.
و موریدل چې د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي. جان اڅکزي تور پوره کړی چې د طالبانو حکومت دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې د په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم ویلي چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وګڼي. د پاکستاني چارواکو دغه څرګندونو په اړه مې د امنیتي او سیاسي چارو لشنونکو احمد خان اندړ سره مرکه کړې او لومړی مترې پوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي پر افغان طالبانو له تورونو په دغه لړۍ سره چې لیوي مودې رئیس ډیر تیزه کړې څه غوړي لاسته راوړي.
پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کال د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي کمیشن کاری کولې پردی پروژې زموږه واد کې امریکا ودی او به په مجاهدینو هم دوی جواری وهلې او مجاهدین یو څه کار ټوک افغانستان وران کې. خو په طالبانو باندې دوی ډیر فکر کوي فوکس کوي چې نور به د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د مدنونو سره ایتونه د دوی په لاس کې وي. هر څه چې دوی وټوي هغه به طالبان مخکې وړي. خو هغه خوبونه دوی په اوبو کې لا وشول اوس چې دوی اقتصاد هم خرابه ده امنیتي وضعیت هم خرابه ده. دوی ډیر په ظالمانه توګه افغان مهاجرین یا افغان کډوال هم د خپل هیواد ویسل او باسي. دا هغه بهانې دي چې دوی د افغانستان جوړښت نه غواړي. په افغانستان کې هغه سرتاسري نسبي امنیت چې راغلی د دې غوښتونکي نه دي او کوشش کوي چې بیا یو ځل په افغانستان کې جګړې راولي. تاسو ګوري چې دوی په تیرو کلونو کې دوی حتی کله چې زه افسر هم په ننګرهار کې دوی فرقې راغلې جنګېدلې مستقیما د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کوي. په افغانستان کې افغانان په جګړو سره اخته کړي دي. اوس چې دغه خوبونه نشته، تهمتونه او بوتلونه لګوي په داسې حال کې چې دوی ډېر یو قوي وسوال پوز امنیتي ارګانونه، قوي استخبارات، قوي پولیس لري. د خپل هیواد امنیت او د خلکو امنیت باید وساتي. او اغزن سیمې هم د ډیورند په کرغړنه کرښه تېر کړې ده. دوی هیڅ نو بهانه نور نشي پیدا کولی د افغانستان پرمختګ نه مني. په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي.
انتر صاحب، دغه د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې دغه تور پورې کړی دی یا دغه ادا کړی دی چې طالبان لوبه مخته وړي، د پاکستان له حکومت سره اشاره هم همغه د ده په وینا هغو عناصرو ته ده چې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده، له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. دغه تور په تیرو شلو کلونو کې په پخواني جمهوري نظام کې د افغانستان چارواکو په کراتو حتی د هغوی نړیوالو ملاتړو هم پر پاکستان لګولی وو، او له پاکستان یې غوښتي وو چې باید هغه عناصر چې په افغانستان کې جنګیږي او دوی ورته پناه ورکړې ده باید له خپلې خاورې وباسي. آیا هماغه لوبه بیا تکرارېږي او تکرار شوې ده د عمره موده کې؟
زه فکر کوم پاکستان کوشش کوي چې هغه پلانونه چې ستراتیژي چې د افغانستان په اړه درلودل پخوا هغه بیا هم په مخ بوزي، ځکه دوی د هر حکومت سره دښمني کړې ده. مجاهدین د دوی په هیواد کې وو، کمپونه وو، تمرین ځایونه وو، له غجې نه اکمالېدل. همداسې طالبان عملته وو، خو دوی به حکومت زمونږ پخوانیو حکومتونو ته ویلي چې نه، خدای دې نه کړي داسې هم نشته.
یعنی هغه همکاري چې باید لازمه وي له پخواني حکومت سره د پاکستان حکومتونو کړې ده،
هیڅ حکومت سره نه کړې، او د هیڅ افغان دوست نشي کړې. دوی زموږ د جغرافیې دښمنان دي، هر حکومت ته بهانه لټوي. اوس چې د افغانستان وضعیت یو څه پکې کېدو ده، د واخان لاره جوړېږي، اړیکې سمېږي نور هېوادو سره، کور دننه کې پروژې روانې. تاسو به خبر یاست چې د پاکستان حکومت په زغرده د افغانستان اوسنی حکومت ته ویلو چې د قشتپې پروژه باید ودروي. دوی د افغانستان د پرمختګ سره، د امنیت سره دښمني لري، زموږ د خاورې سره دښمني لري. دوی ټول دروغ وایي، استخباراتي لوبې مخ بیايي. دغه ډلې ټپلې ټولې پاکستان کې جوړ شوي دي. دوی استخبارات رهبري کوي، او کومې حملې چې کوي هغه په پښتني سیمو کې کوي.
اندر صاحب، که پرته ووایه چې له دغه تیرو څه باندې څلور لسیزو جګړو او دا چې په افغانستان کې څه لوبې وشولې، ګاونډیو څه وکړل، سیمه ییزو هیوادونو څه وکړل، نړیوالو څه وکړل، آیا افغانانو بالاخره یو درس واخیست چې نور باید د دغسې څرګندونو یا نورو ښکار نشي؟
په دې وخت کې په افغانستان کې چې جګړې وې، زمونږ ټولو ګاونډیو زبر ځواکونو دلته خپل اجنډان هم روزلي دي، استخباراتي لوبې هم کړې دي. موږ نشو ویلی چې ډېر ژر به افغانان له داسې یو حالت ته راشي چې هغه به کاملا د پردیو د استخباراتو د ځینو کړیو د غلامۍ نه خلاص شي، ځکه چې موږ ګورو اوس هم په بهر کې ځینې کړۍ ګرځي را ګرځي، کوشش کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسېږي. خو په پوره باور سره ویلی شم چې په افغانستان کې نور د جګړې راتګ باید ونه منل شي، او افغانان باید د خپلو ګاونډیو په غو خرابو مخو چې تل ورسره لوبولي دي پوه شي، او نور د خپل هیواد د بیا رغونې په فکر کې شي. کنی دا ځل به داسې جګړې وي چې زموږ سره به دغه ګاونډیان هم سوځيږي. تاسو خبرې چې د 15 میلیارد سلا د امریکایي وسله طالبان ته پاتې ده، او افغانستان اوس هغه حالت کې نه ده چې دوی ونه کولی د خپل هیواد دفاع ونکړي. دغه هیوادو لکه پاکستان یا تاجکستان یا ایران چې کله کله ګوتنډنې کوي، پاکستان که کوشش کوي چې د دوی په هیواد کې اقتصاد ښه شي او امنیت سم شي، باید پخوانی ستراتیژي ته بدلون ورکړي او د افغانانو سره د یو ښه ګاونډي په توګه مخکې راشي.
د پاکستان د بلوچستان اهل د اطلاعاتو د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په باب د سیاسي او امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره مرکه وه.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج له دوام سره هم مهاله د دې هیواد د کورنیو چارو
مننه چې ازادي راډیو واوري.
بیا هم پاکستان کې تمکیږو. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي په پاکستان کې د قانوني میشتېدو او سوداګرۍ لپاره افغانان اړ دي چې د دې هیواد ویزې واخلي. سرفراز بوکتی له دان نیوز سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې، پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو پاتې کېدل ناممکن بللی دي.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج له دوام سره هم مهاله د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي ویلي افغانانو ته پکار ده چې په پاکستان کې د اوسېدو او سوداګرۍ لپاره د دې هیواد ویزی واخلي. بوکټي له ډانیو سره مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي دا امکان نه لري چې له قانوني لارې راتلو پرته دوی ته د اوسېدو اجازه ورکړل شي.
دوی زموږ وروڼه دي، یو اسلامي هیواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسو غواړئ زموږ په هیواد کې پاتې شئ زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو. که تاسو غواړئ تجارت وکړئ او یا هم غواړئ دلته اوسېږئ ښه راغلئ، خو دا نسي کېدای چې زموږ پر دیوالونو راواوړي او موږ درته د میلمه حیثیت درکړو.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل تر اوسه له 400 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. هغه تیره اونۍ ویلي و چې تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان ته د ده له قوله د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ بشپړه شي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری پرون په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ستونزمنه او پیچلې مسئله وبلله. هغه زیاته کړه سمه ده چې له سرپرست حکومت سره د قانون د عملي کېدو واک شته، خو د ده له قوله د قانون د عملي کېدو لپاره بیلابیلې لارې شته او اړتیا وه چې دوی په دې اړه له ټولو لوریو سره مشوره کړې وای.
زما له انده دا به غوره وای چې سرپرست حکومت له ټولنې، سیاسي ګوندونو، اغیزمنو او بشري حقوقو اړوند لوریو سره مشوره کړې وه او بیا یې عملي کړې وه. شاید یوه غوره تګلاره به عملي شوې وای.
له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د پاکستان تر سترې محکمې هم رسیدلې او د جمعې په ورځ سترې محکمې په غونډه کې د دې محکمې یوې قاضي عائشې ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دا هیواد مکلف دی چې دا کنوانسیونونه رعایت کړي. سترې محکمې د پاکستان سرپرست حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوي هم استولي دي. بلخوا بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو لړۍ هم روانه ده او د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ یوازې پرون د سپین بول د کوتور هم له لارې له 3000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت.
اسرائیل نن یک شنبه د ماقت اور بند لپاره رسیدو او وروسته د درې ورځې لپاره هم په غزه کې یو شمیر اهداف په نښه کړی دي. د اسرائیل پوځ د غرض د غزې تر ټولو لوی سیمې خان یونس کې اوسیدونکو ته ویلي چې له سیمې ووځي.
د اسرائیل پوځ د غزې تر ټولو لوی ولسوالۍ خان یونس او د هغې په شاوخوا کې له میشتو خلکو وغوښتل چې نورو سیمو ته ووځي. اسرائیل خپل پوځي عملیات د غزې جنوب ته وغځول او وایي هلته د حماس افراطي ډلې ګڼ رهبران پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تیره شپه او نن هم د غزې له خان یونس سیمې او له جنوبي شهر رفح د سختو بمباریو راپورونه ورکول سوي دي. دغه بمباري د غزې د شمال په ځینو برخو کې هم سوي چې د اسرائیل په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې زیات تمرکز ورباندې سوی دی. وروسته له هغې چې د دوی میاشتنۍ جګړې په پیل کې اسرائیل د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز وکړ، د دغه ځای له اوسېدونکو یې له شمال څخه د وتلو امر وکړ. زیات وګړي اړ شول چې د ځنونو د خوندیتوب لپاره د غزې جنوبي برخو ته ولاړ سي او هلته پناه واخلي. په داسل کې چې نن د درېیم ورځې لپاره په غزه کې جګړه بیا پیل شوې، د بل لنډمهاله اوربند پر سر د مذاکرو هیلې مړاوې سوې دي. د ورځني اوربند پر مهال چې تیره جمعه مهلت پای ته ورسید، له غزې د اسرائیل او نورو هیوادونو د لسګونو یرغمل سویو خلاصون ته زمینه برابر سوه او په بدل کې د فلسطین لسګونه بندیان خوشې سول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیره شپه په خپله وینا کې وویل تر هغو چې د دوی ټول اهداف ترلاسه سوي نه وي جګړه به روانه وي، او د ده په وینا تر هغو چې مځکني عملیات ونیسي د دغو اهدافو ترلاسه کول ناممکن دي. حماس ډلې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګه هوایي او مځکني عملیات وکړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا پر غزې تړنګه د اسرائیل د حملو له پایله څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل سوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
له خبرونو ور اخوا
د هرات یو شمیر زلزله ځپلې چې لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي وای هوا ډیر سړه سړه شوی او ورته ګرانه ده چې په خیمو کې خپل ماشومان سره ژوند ته دوام ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د زلزله ځپلو په تیر بیا د هغوی د په اړه چې تر اوسه تر خیمو لاندې ژوند کوي وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
پیرات ولایت کې له لومړي مرګونی زلزلې نږدې دوه میاشتې تیریږي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وای لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي. دوی ډیری هغه کسان دي چې کورونه یې د هرات په وروستیو زلزلو کې وران شوي او د اوسېدو نه دي. دوی په وینا سړې هوا سره اسانتیاوې نشته، نو له ماشومانو سره ورته په خیمو کې اوسېدل ګران دي. زلزله ځپلې صدیقه وایي:
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډیره سړه ده، نه پوهیږو په دغې سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي. نه پخلنځای شته، نه حمام او نه هم استوګنځای، او نه داسې امکانات شته چې له دغې سړې هوا سره ګزاره وکړو.
لزلزلې زیانمن شوی د زندهجان ولسوالۍ د کشکک کلي اوسیدونکی عبدالباقی وایي د دوی لپاره د کورونو د جوړولو چارې ډېرې په ځیر روانې دي. د هرات په وروستۍ زلزله کې د نوموړي د کورنۍ درې غړي مړه شوي، وایي نور هم په سخت حالت کې دي. نوموړي چې لا هم په خیمه کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته یې وعده راکړه چې کور جوړوو. موږ یو سلویا کورنۍ یو. له یو سلویا کورنو څخه یې سل یې تخافي شرکت اخیستې چې تر اوسه یې هیڅ کار نه ده شوی. احتمال لري چې تر نوروز پورې شل کورونه جوړ شي. کارونه یې ډېر ورو پر مخ ځي.
عبدالباقی د مرستو د رسولو په بهیر هم نیوکه کوي او ادا کوي چې د زلزله ځپلو لپاره د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو مرستې کمې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم د شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره تایید کړه چې یو شمیر زلزله ځپلې اوس هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او لومړنیو توکو په ځانګړي ډول خوراکي توکو او اوبو ته د دوی لاسرسی محدود دی. موږ په هرات ولایت کې د طالبانو له ځایي چارواکو څخه د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو او سړې هوا نه د خوندیتوب په موخه د موقتي ځایونو د برابرولو په اړه وپوښتل، خو په دې ولایت کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس او د اطلاعات او کلتور رئیس او زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو کمیسیون ویان احمد الله متقی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو زلزله ځپلو ته د سوداګرو د کور جوړونې کمیټې افتخاري غړي ولی شاه بهره ازادي راډیو ته وویل:
شارکهای مختلفې کې به همت خود تاجران و مردمان خیر در ولسوالۍ
د بیلابیلو خرګوټو کورونه چې سوداګرو او خیر رسونکو خلکو په ګلران زندهجان روبات څنګه او غوریان ولسوالۍ کې پرخړه خستي په چټکی روان دی او ډیر خبر مخ سي د دې کورونو کلی بل زمي څخه مخ کړمونو خلکو ته ورکړل شي. اوس مهال دوی په خیمو کې ژوند کوي او یو شمیر خوراکي توکي د دولت موسسو او خلکو لخوا دوی ته ویشل کیږي.
مقدار افریقا مؤسسات و خود دولت و مردم توزیع میشه برای نو.
روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې په روان شمی کې بعد د زلزله ځپلو روغتیا وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومان او خزو او هغو کسانو چې له مخکې ناروغ و له خطر سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د نومبر په میاشت کې 2901 زلزله ځپلې په شدیدو تنفسي ناروغیو او 314 نور بیا په شدید اوبلن نس ناستي اخته شوې دي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د زلزلې له قربانیانو څخه یې ساګل په خیمه کې د ژوند او ورپېښو ناروغیو په اړه داسې وایي:
یو یې چې روغ شي د دې سړې هوا له امله بل یې ناروغ شي. یو یې خار ته وړی سینه بغل شوی، په کلینیک کې دوا ورکړه ښه نه شو، بیا یې ورور خار ته یوړو، هلته یې وویل سینه بغل شوی. زموږ د ماشومانو دا ناروغۍ د سړې هوا له امله دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په هرات ولایت کې د اکتوبر 2 نیټې د زلزلې او له هغې وروسته ټکنونو له امله په 302 دیا کلیو کې شاوخوا 215 زره کسان چې 60% یې ماشومان دي په مستقیم ډول اغېزمن شوي او بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
او سم ده رغون په اړه یو راپور ده. نورستان ولایت مرکز پارون اوسیدونکي خوښ دي چې د یونیسف په لیم لاټړې په سیمه کې د څښاک د پاکو اوبو یو پروژه عملي کیږي. په دغه پروژې به د مسولینو په وینا 14 میلیون افغانۍ ولګیږي او پاتخاک پاکو به د سیمه اوسیدونکو د دفترونو کارکونکو او دغه راز نورو ټولګټو ماساتو ته ورسول شي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونی پراختیا ریاست چارواکي وایي په مرکز پارون کې په سلګونه کورنۍ هټېبال د دفترونو کارکونکي او د پونتون محصلین د څخلو پاک او بو څخه به برخې دي چې اوس د غستون زورته د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی همکاري حل کیږي. د دوی په وینا چې له 15 کیلومتر لری چینی څخه به د پیپسکیم لارې پاکې اوبه هر دفتر کور او نور خلکو ته ورسول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز پارون لپاره څه د پاسه 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی همکاري د پاک اوبو د شبکې چارې پیل شوې چې سلګونو ولسي خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د نوموړې شبکې په بشپړېدو سره یې سلګونه کورنۍ د پوهنتون سربېره په لسګونه دولتي ادارات او هټېوال د څښاک پاک اوبو ته لاسرسي پیدا کړي او هغه ستونزې به حل شي چې د پاک اوبو د نشتوالي له کبله ولس لاسو ګریوان.
پارون مرکز نه 15 کیلومتره لري یو غټه تقریبا غنه چلور انچ مرکز ته انتقالی یو.
هغه وای د یونیسف په مالی ملاتړ د ولایت په نورو سیمو کې هم د څخلو پاک اوبو چمتو کولو پروژې پیل کړې دي. ځای اوسیدونکو وای په مرکز پارون کې د غنی ګونی او نفوسو زیاتې دو سره د نږدې چینو او خړونو اوبه ککړې شوې دي، خو بیا هم دوی اړ دي چې یادې اوبه د څخلو لپاره وکاروي او ډیری وختونه د ناروغۍ سبب کیږي. دوی د پیپسکیم نوې پروژې پیل کې دوه ته خوختي او وای بشپړې دوه سره به ډېرې ستونزې هواري شي. قاری محمود
اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته او د نلدوانی او د کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوې نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه گذاری کړې ده دیو نام ډېر خوښ یو او ورته دغه سی پروژې ورنه وختنه کو چې لا د سی پروژې موږ لپاره تطبیق شو.
نورستان هغه ولایت ته چې ډېرې سیمې چینی لري او خورونه لوبو ډکتی، خو یاد وبو ککړی شوی کورونه او کلیل بهیدون کوبو لري او په لوړو زینو آباد دي چې ورته د وبو رسولو خلک ستونزو سره مخ کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
د هلمن ولایت مسکره د ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکره د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسټیک شوې ده، زموږ خلک سړي شوي تر کابل کړلي تر ولایت کړلي دي، خو هېڅ ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولت سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي لکه هغه ورشناباد چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر ته دامي سچ پرېدم دلته په دې بټۍ کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي زمنګ من خپل هم دغه د بټۍ کار کوي، خو زه تر دې دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټۍ کې پراته دي او دلته په لکاو لکاو روپۍ دي د بټۍ والا د ټیکادارانو بیچاره ګان ډیر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وته، نو دا اوس د تاسو له میسج پرې د موسم د پولیس یو گاډی راغی او دغه بټی لره داخل شو. دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره پاره طریقې کده حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده دې د دغه مشکل خلک دوی باندې د تډیر زیات پیسې دې د مجبورې شپې سبا کوي او د سی خلک بګشته چې هغه کو وطن لزین وغدل.